سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې د ازادي رادیو رواني یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د یو شمېر نورو مهمو موضوعات تر څنګ اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان میرمنو په وړاندې بې وزلي تر ټولو لوی ستونزه بولي. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرې کې چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون وایي حکومت باید د بېلابېلو پیښو د څېړنې پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه د دې ساعت په دوهمه نیمای کې خپرېږي، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې په مکرې د خبرونو سرلیکونو ته، ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغان ښځو د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره باید په ملي کچه اقدام وشي. په دایکنډي کې یو موتاد سړي خپل لس کلنه لور پلورلې ده، او په تبت کې د چین د واکمنۍ پر ضد د ناکام قیام د شپېتمې کلیزې په مناسبت یاد غونډې جوړې شوې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تر ټولو لوی ستونزه بې وزلي ده. ښاغلی غنی نن په ارګ کې د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره په ملي کچه د اقداماتو ژمنه وکړه.
د افغان میرمنو اساسي ستونزه بې وزلي ده. تر هغه وخته چې د افغان میرمنو د فقر له منځه وړلو ته موږ اساسي توجه ونه کړو او دا مسله ملي ونه ګرځو، تر هغه وخته به افغان میرمنې محرومې وي.
ښاغلی غنی په خپل وینا کې د ښځو د پرمختګونو یادونه هم وکړه، او یې ویل چې ښځې اوس مهال له عدالت غوښتنې څخه د سیاسي ګډون پړاو ته رسیدلې دي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله غونډې ته په وینا کې ویل چې اوس د افغان میرمنو ذهنیت بدل شوی دی، او ټولې د سولې، زده کړو او ټولنیز پرمختګ غوښتونکي دي. د سمنګان ولایتي چارواکي له طالبانو سره په نښته کې د پولیسو د دوو سرتیرو د مړینې او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال مشر ازادۍ رادیو ته وویل دا نښته نن سهار په درې صوف بالا ولسوالۍ کې وروسته له هغه پیل شوه چې طالبانو د ملي پولیسو پر پوسته ډله ییزه حمله وکړه. له سمنګان څخه د یو بل خبر له مخې طالبانو تېره شپه دوه تنه ملکي وګړي چې له مزار شریف څخه درې صوف ولسوالۍ ته روان وو په لاره کې له موټرو ښکته کړي، او تر اوسه د هغو د برخلیک په اړه معلومات نشته. په دایکنډي ولایت کې یو سړی خپل لس کلنه لور پلورلې ده. د دایکنډي د ښځو د چارو رئیس زکیه رضایی ازادۍ راډیو ته وویل دا ماشوم نجلۍ د میرامور ولسوالۍ په ګروي سیمه کې د 240,000 افغانیو په بدل کې په جبر واده شوې ده.
پدر دختر معتاد است. قضیه طرف ارگانهای عدلی و قضایی و کشفی ما تحت بررسی است. تمام مرتکبین قضیه بازداشت شدند. پدرش است و طرف مقابل شوهرش، کسی که البته ای را خریده بوده.
د دایکنډي سیمه ییز چارواکي وایي چې په کم عمر ودونه په دې ولایت کې د ښځو لویه ستونزه ده. دوی وایي تر اوسه د دې ډول ودونو شل قضیې په رسمي ډول ثبت کړي دي، خو د دوی په وینا د پیښو اصلي رقم تر دې څو ځلې زیات دی، ځکه ډیری دا ډول پیښې پټې پاتې کیږي. د افغانستان او ایرلند د تیمونو ترمنځ د کرکټ پنځمه یا ورځنۍ لوبه د هند په دیرادون ښار کې روانه ده. لوبه افغانستان پیل کړه. افغان لوبغاړو په 500 اوورونو کې 216 منډې وکړې. کپتان اصغر افغان په 111 بالونو 2 اتیا، محمد نبی په 70 بالونو 40، او راشد خان په 28 بالونو 15 منډې وکړې چې تر نورو زیاتې وي. اوس مهال د ایرلند لوبډلې بیټنګ پیل کړی دی، او تر اوسه پورې کومه منډه نه ده اخیستې. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایتوپیا د هوایي شرکت چارواکي او دولتي رسنۍ وایي چې د دې شرکت یو مسافر وړونکې الوتکه پلازمینې اديس ابابا ته نږدې راغورځېدلې او هیڅ څوک ترې ژوندي نه دي پاتې. د شرکت نن وویل یو بوئنګ 130 ډوله الوتکه چې د کینیا پلازمینې نایروبي ته پر لاره وه، یو سلو نه څلوېښت سپرلۍ او 8 تنه عمله درلودل. ویل شوي چې د دې الوتکې په سپرلیو کې د 30 هیوادونو وګړي وو. د دې شرکت ویاند وویل چې دا الوتکه له الوتو لږ ځنډ وروسته د پلازمینې د جنوب ختیځ په شاوخوا 50 کیلومترۍ کې بیشوفتو ښار ته نږدې راغورځېدلې. د دې الوتکې د نسکورېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. په تبت کې د چین د واکمنۍ پر ضد د ناکام قیام د شپېتمې کلیزې یادغونډه نن د هند په شمال کې د بودایانو په یوه زیارت کې جوړه شوه. د تبت د بودایانو د تبیدي مشر د لایلا ما پلویانو په درمساله معبد کې د عبادت مراسم پر ځای کړل. د لایلا ما په 1950 کال کې وروسته له دې چې په تبت کې د چین د حکومت له ځپونکو عملیاتو څخه وتښتید، په همدې ځای کې د تبت لومړنی تبیدي حکومت اعلان کړ. په دې مراسمو کې د لایلا ما ګډون نه وکړی، خو په تبت کې د تبت د ادارې استازی او یو شمیر بهرني شخصیتونه حاضر وو. د دې ادارې صدر اعظم لوب سنگ سنگه په خپل وینا کې وویل تبت د تبتیانو دی او زیاته کړ چې د تبت شپېته کلن اشغال او د تبتیانو ځپلو ډیر وخت دوام وکړ. په همدې حال کې لږ تر لږه 3000 فعالانو نن په داسې حال کې په پلازمینه نوی ډیلی کې مظاهره وکړه چې د تبت او هند بیرغونه ورسره وو. او نړیوالو منځګړو د آذربایجان او ارمنستان له مشرانو غوښتي دي چې د خپلې سرمشریزې په درشل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې په وضعیت کې د بدلون په اړه له څرګندونو او اقداماتو ډډه وکړي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان OSCE چې څارونکي د ناګورنه قرباغ سیمې پر سر د کړکېچ د اورې لپاره منځګړتوب کوي. پرون په یو بیان کې وویل دا مهمه ده چې وضعیت په هغه بڼه وساتل شي چې پر بنسټ یې ګټورې خبرې پر مخ ولاړې شي. بیان زیاتوي چې د منسک ډلې هم د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې وایي ډیر ژر به سره وګوري. د ناګورنه قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان لانجه د پخواني شوروي اتحاد له پرځېدو سره سم پیل شوې او تر اوسه روانه ده.
خبرنامه ول ازادي رادیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د راپور نو موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان میرمنو پر وړاندې بې وزلی تر ټولو لویه ستونزه بولی.
دوی د افغان میرمنو اساسي ستونزه بي وزلي ده. د افغان میرمنو اکثریت په بي وزلي کې ژوند کوي.
مدني ټولنې او د انتخاباتو ناظرین د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو روښانتیا او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په برخلیک ټینګار کوي.
تصمیمشان تصمیم مستقلانه باشه خارج از ثوابدیدها و
هغه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړه باید خپلواک او له هر ډول دولتي او سیاسي دید لري وي.
په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي حکومت باید د بیلابیلو پیښو د سیړنو پایلې له خلکو سره شریک کړي.
دا چې سیلنې شوي بررسي شوي دا غنه دي شریک شوي، البته دا یو نیمګړتیا ده.
په نړیوالو مسایلو کې بیا له دې خبرې کې چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د سرمشریزې د پیلېدو مخکې مهمه ده چې د ناګورنو قرباغ د سیمې پر سر کړکېچ کم شي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو او عزیزانو دوه ونیز پروګرامونه د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. دا شند افغانستان او ایرلند ترمنځ د پنځمې یو ورځنۍ لوبې جریان هم له تاسو سره شریکو. هیله ده ملتیا موکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.15 سپو کول شي په ټول افغانستان کې واوري. د هم د خبرونه د سرموزو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان میرمنو پر وړاندې بي وزلي تر ټولو ستره ستونزه بولی. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د مارچ اتمه د خزو د نړیوال ورځ په ویاړ په یو غونډه کې خبرې کولې ویل حکومت هڅه کوي چې د خزو پر وړاندې د بي وزلي ستونزه پای ته ورسوي. په دې غونډه کې د خزو چارو وزیر د یو شمیر لاسترولونو تر څنګ بیلابیلو ستونزو ته اشاره وکړه. ویل چې په محلي ادارو کې د خزو د ګډون ټیټه کچه هغه ستونزه ده چې لا هم نه ده حل شوې. اکرام الله کرامو نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر سوچي فقر او بي وزلي لمنځه یو نړل شي افغان خزيباله اساسي حق محرومي وي. خاغلی غنی د یک شنبه په ورځ د مارچ اتمه د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت په ار کې وی غونډه ته په خبرو کې بي وزلي د افغان خزو په وړاندې لوی ستونزه یاد کړو. ویل کچيري د بي وزلي لمنځوړل ملي هدف و نه ګرځول شي د میرمنو بي وزلي لمنځه نزي.
مشکلې بنیادی زن افغان اکثریت
قاتل د افغان مرمنو اساسي ستونزې بي وزلي ده. د افغان مرمنو اکثریت په بي وزلي کې ژوند کوي. تر هغه وخت چې د افغان مرمنو د فقر لمنځوړلو ته موږ اساسي توجه ونکړو او دا مسله ملي ونګرځو، تر هغه وخت به افغان مرمنې محرومي وي. خو افغان ولسمشر د افغان خزو د پرمختګ یادونه هم وکړه. ویل چې نن ورځ د خزو په وړاندې فکری مخالفتونه لمنځه تللي او اوس دوی له عدالت غوښتنې سیاسي ګډون ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی ویل چې په هیواد کې په لوړه کچه د خزو ګډون د پام وړ پرمختګ ښکاره کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خزو په حقونو بحثونه کوي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې ناسته کې برخه لرله او ویل چې ټولنه د خزو له نقش پرته دوام نه کوي. خغلی عبدالله ویل چې اوس د افغان مرمنو ذهنیت بدلون کړي او ټولې د سولې او زده کړو او ټولنیز پرمختګ غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری په ټولنیزو، سیاسي، سوداګرۍ او اقتصاد او د رهبرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه. خو ویل چې په محلي ادارو کې د ښځو د ګډون ټیټه کچه هغه ستونزه چې لا هم نه ده حل شوې.
البته له بریا سره سره یو شمیر ستونزې هم لرو. په سیمه ایزو ادارو کې د رهبرۍ په کچه د ښځو کمرنګه ګډون، همدارنګه په ناامنو سیمو کې د معلمینو، پولیسو او ډاکټرانو په برخه کې د مسلکي ښځو کمښت بله ستونزه ده.
مرمن نظری د ملګرو ملتونو د راپور په اساس وویل چې د ښځو چارو وزارت او د دې وزارت د همکارو ادارو په هڅو د ښځو په وړاندې 40% تاوتریخوالی او 10% د ټیټ عمر ودونو کچه ټیټه شوې ده. د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې افغان مېرمنې لا هم د تاوتریخوالي څخه کړیږي او وایي چې باید په دغه ډول غونډو کې یوازې ژمنې ونه شي، بلکې د ښځو د ژوند د ښه کېدو په هدف عملي ګامونه هم واخیستل شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. مدني ټولنې او د انتخاباتو ناظرین، د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو روښانتیا او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په برخلیک ټینګار کوي. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیع وایي چې د انتخاباتو په محلویش کې هر ډول بدلون باید د انتخاباتو له قانون مقرره سرغړونه وي او کړکیچ به رامنځته کړي. په همدې حال کې د اتوا موسسې ځینې غړي په همدې غونډه کې به وویل چې د انتخاباتو نیټه شاته چول باید انتخاباتي بهیر له شفافیت سره مرسته وکړي. د نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
یو شمیر انتخاباتي ناظرینو او مدني فعالانو په وی غړي غونډه کې د ولسی جرګې د 15 ولایتونو د انتخاباتو د پاتې رايو د برخلیک پر روښانتیا ټینګار کوي. خو د جمهور ریاست د انتخاباتو د تاریخ په اړه هم ورته نظر لري. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیع د یکشنبه په ورځ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې انتخابات نه باید د سولې د خبرو او لاسوهنو په ګروي کې وي، او کچېرې د انتخاباتو بهیر په تاریخ کې بدلون راسي نو د نورو ستونزو د زګیدو په معنا به وي.
تصمیمشان تصمیم مستقلانه باشه، خارج از ثوابدیدها و
دزوندیدهای دولتی. هغه وایي انتخاباتي کمیسیونونه پریکړه باید خپلواک او له هر ډول دولتي او سیاسي دید لري وي. موږ هیله لرو چې دقیق وخت باید خپل کمیسیون مطرح او انتخابات ترسره شي. د افغان سیاستوالو او موږ هر ډول لاسوهنه به په انتخاباتو د خلکو باور خراب او ولسواکي به لمنځه یوړل شي.
مردم نسبت به فرایند انتخابات او دیموکراسي از بین میبره.
خو د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار موسسي غړی حبیب الله شنواری وایي چې بدلونونو ته په کتو دا چې انتخابات یو ځل بیا ستونزو ته ولاړ نشي، اړینه ده چې د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه او وځنډول سي. د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې د حکومت لاسوهنه هغه څه دي چې د غونډې ګډونوالي اندېښمن کړي. بل خو د کمیسیونونو خپلواکي شکایتونو ته رسیدګي او د 15 پاتې ولایتونو د انتخاباتو د پایلو اعلان هغه سپارښتنه دي چې د انتخاباتي ناظرینو او مدني ټولنو استادو لخوا هم مطرح شوي دي. ومو غوښتل چې په دغه اړه د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون نظر هم راواخلو، خو د دغه کمیسیون وایندویانو په دې اړه څه ونه ویل. اوس د افغانستان جمهور ریاست وایي چې دغه تغیرات د جمهور ریاست د انتخاباتو په نیټې تاثیر نه لري او حکومت به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د انتخاباتو د ترسره کولو ټول امکانات برابروي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې مداخله ردوي. هغه وایي هر هغه څوک چې د حکومت د مداخلې په اړه یو مورد هم ولري، ناظرو بنسټونو او حکومت سره دې شریک کړي. موږ نه خپله مداخله کوو او نه هم چاته اجازه ورکوو چې د کمیسیون په کارونو کې مداخله وکړي. د انتخاباتو نیټه مشخصه سوې ده. تخنیکي مسالې د انتخاباتو کمیسیون پورې اړه لري او انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. د حقوقي چارو کارپوه ودیر ساپای وایي چې د جمهور ریاست انتخابات حقوقي توجیه نه لري او د ځان لپاره هم کومه بهانه نه ده پاتې.
وړاندې تر دې چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د خبرو په اړه ریپورت درته ولرو، د افغانستان او آیرلند د لوبې لنډ جزئیات شریکو چې آیرلند تر دې مهاله 19 منډې کړې دي په 3.3 اورونو کې او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلې. پورټ فلیډ او سټرلینګ تر دې مهاله پورې دواړه توپ وهنه کوي او شاپور زدران خپل دویم اور کې 13 منډې ورکړې. همداشان مجیب الرحمن بیا په دوه اورونو کې 4 منډې ورکړې دي. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون وایي حکومت باید د بیلابیلو پیښو د څیړنو پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د دغه کمیسون کمیشنر او ویان حمدالله ارباب د یکشنبه ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې تر دې دمه د بیلابیلو پیښو د څیړنو پایلې له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې شوې. دوی حق لري چې اطلاعاتو ته د لاسرسي له کمیسون سره خپل شکایتونه شریک کړي. بیر نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
په افغانستان کې له هرې خونړۍ پیښې وروسته د پلټنو د کمیسون ټاکل اوس معمول ګرځېدلې. له پیښې وروسته افغان حکومت د څېړنو امر کوي خو وروستۍ پایلې له خلکو سره نه شریکېږي. اوس د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون له حکومت غواړي چې د ټولو په ځانګړي ډول د وروستیو خونړیو پیښو حقایق له ولس سره شریک کړي. د دغه کمیسون کمیشنر اویان حمدالله ارباب یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولس ته قانون حق ورکړی چې معلوماتو ته لاسرسی ولري.
اطلاعات لاسرسی قانون خو په دې تاکید کوي چې معلومات مخکې نه چې خلک تقاضا وکړي اطلاعات باید د خلکو سره شریک شي. دا چې څېړنې شوي، بررسي شوي، د هغه نه دي شریک شوي. البته دا یو نیمګړتیا ده. د قانون له مخې نه رسنۍ او ولس دا حق لري چې دوی د هماغه کمیسونونو د پایلو یا د نتایجو د اطلاعاتو غوښتنه وکړي د مربوطه ادارات نه، تر څو هغه ورسره شریک شي. او که چېرته بیا ورسره نه شریکېږي نو کولی شي چې اطلاعاتو لاسرسي کمیسون ته شکایت وکړي تر څو موږ یې پوښتنه وکړو.
که څه هم په تېره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې بیلابیلې خونړۍ پیښې رامنځته شوې او افغان حکومت یې د پلټنې لپاره ځانګړي او باصلاحیته پلاوی وټاکل، خو لا هم د دغو مرګونو پیښو د پلټنې وروستي حقایق له ولس سره نه دي شریک شوي. د تیر کال په لومړیو کې په بلخ کې په 209 شاهین قول اردو حمله، په کابل کې د چری زنبق خونړۍ پیښه، د سردار محمد داود خان پر روغتون او انټر کانټینټل هوټل حمله، په ګردیز کې د پکتیا پر امنیه قومندانې حمله، په میدان وردګو کې د ملي امنیت د ځواکونو په یو مرکز خونړۍ حمله، همداشان د کندوز او غزنی سقوط، د کندهار د امنیه قومندان جنرال رازق وژنه، او تازه د هلمند په خوراب کې په 215 اتل قول اردو حمله او نورې هغه پیښې یادې شوې چې حکومت یې د پلټنو لپاره پلاوی ټاکلي خو وروستۍ نتیجې له خلکو سره نه دي شریکې شوې. د افغانستان دفاع وزارت ویان قیس منګل ک څه هم د پخوانیو پیښو د پایلو پاړه څنوي، خو په هلمند کې په 215 اتل قول اردو د حمله پاړه یو وار بیا د څېړنو د پایل خبر ورکوي. خدا چې پایلې به کله اعلانېږي وخت به جواب وای. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په دې اړه څنوي، خو پښتنه دا ده چې حکومت ولې د پیښو د څېړنې نتیجې له ولس سره نه شریکوي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون یو غړی وګمه ساپي وای چې په دغه کمیسونونو کې ډیره داسې کسان ټاکل کیږي چې په بیلابیلو ډلو پوری تړلی وي.
دا واضح خبره ده چې څېړنو کې اکثرا د پاتې دراتلو یو وجم دا وي چې د غایت دي، د غایت به طرف اکثرا نه وي، د یوې ډلې نه د یوې ډلې طرف جاری کوي. دا یو یو تک یو ډیر لوی نقصان دی چې هغه اکثریت چې لاشي یا په یو خېټه ډوډۍ یا په یو تعداد یا په یو پکول یا په یو جوړ جامو چې توفه ورته واخیستل شي ټول واقعیتونه دی کتمان کې.
خو د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست وای نصرت رحیمی بیا ردوي چې ګوندې پایله له خلکو سره نه دي شریکی شوی. خاغلی رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې په دوی پوری اړوند د بیلابیلو پیښو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکی شوی دي.
وګورئ، اره برخه کې چې تحقیقات شوی دي دغه پایله د افغانستان د خلکو سره د رسنیو له طریقې شریکی شوی دي. د کانټینټل موضوع په غزنی کې د آیات پلاوی مسله و، د قندوز مسله و، د هرات مسله و، په فراه کې آیات توظیف شو، د ټولو پیښو چې موږ د افغانستان د قدرمنو خلکو سره شریکی کړی.
په همدې حال کې د امنیتي چارو افغان کارپو باری اریز ازادي راډیو ته وویل چې د پیښو د نتایجو نه شریکول په حکومت د خلکو باور ته زیان رسوي. د حکومت غواړي چې باید په ټاکل شوی موده کې د پیښو څېړنې له خلکو سره شریکی کړي او په دې سره په حکومت د خلکو باور ته زیان ونه رسوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوونه د مخام تر و بجو پورې په همدې سپا او واوري اوس هم یو بل رپورت لرو. افغانستان د وسپنې د ویلي کولو د فابریکو ټولنه وایي چې په هیواد کې دننه او بهر کې ځینې مافیایي کړۍ هڅه کوي چې په افغانستان کې دغه صنعت له منځه ولاړ شي. د دغې ټولنې رئیس پرویز خواجهزاده د یکشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې که څه هم ښکاره کوم نوم ونه اخیست، خو وویل چې په حکومت کې دننه هم ځینې کړۍ او کسان د دوی د فعالیتونو په وړاندې ستونزې جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونه وایي د حکومت مشرتابه باید په هره بیه چکیږي دغه ملي پانګه وشخوري. دغه نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د وسپنې د ویلي کولو د فابریکې ټولنه وایي که څه هم په دې برخه کې په هیواد کې دننه د پاموړ پانګونه کړې او فعالیتونه د سیمې په کچه بشپړ معیاري دي، خو په کور دننه او بهر ځینې کړۍ د کارونو په وړاندې خنډونه جوړوي. د دغه ټولنې رئیس پرویز خواجهزاده د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت کې دننه هم ځینې کړۍ او کسان د دوی د فعالیتونو په وړاندې ستونزې رامنځته کوي.
څنګه اندازې های علاقات خاص
هغه وایي د حکومت په داخله او بیرون کې داسې مافیایي کړۍ دي. دوی هڅه کوي چې په هیواد کې دغه ملي صنعت نابود کړي. قیمه خونه نیول سي، دغه د 450 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت ملي پانګه بلامینځه او لاړه سي. ښاغلي خواجهزاده که څه هم په کوردننه په ښکاره د چا نوم وانه خیست، خو څرګنده یې کړه چې ګاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان او ایران یې د فعالیتونو مخه نیسي. د دغه ټولنې غړي نقیب الله نظری ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په ګمرکونو کې هم د دوی د کارونو په وړاندې ستونزې موجود دي. د ملي وحدت حکومت پر اتک چارواکو پانګوال وهڅول چې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي چې حکومت مکلف دی پانګې اچونې ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. دا مهال په افغانستان کې د وسپنې د ویلي کولو 8 وړې او لویې فابریکې فعالیتونه لري چې ځینې د سیمې په کچه ساری نه لري او شاوخوا 2000 کارګران پکې په کارونو بوختی. د افغانستان د وسپنې د ویلي کولو فابریکې ټولنه وای اوس هم له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته زړې وسپنې قچاقیږي او هم له یادو هیوادونو افغانستان ته واردونکي وسپنې باندې تعرفه کمه ده چې د دوی په کارونو یې ناوړه اغیز کړی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د حکومت په ځانګړي توګه د مالی وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره بیا هم چا زموږ اړیکې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونې مرستیال عبدالرحیم فیضان په همدې غونډه کې حکومت او غوښتل چې له هر ممکن لارې چې وي دغه ملي پانګه باید له ناوړو پلانونو څخه وژغوري.
هر سرمایه مو کې از بین میره ای سرمایه ملی از بغفتي دوست
هغه وای د پانګه چې لمنځه زیاده د کس نه بلکې ملي پانګه ده، د دولت پانګه ده. دغه پانګوال یوازې مدیران دي چې مدیریت ورنه وکړي. دولت باید له دغه ملي پانګې ملاتړ وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې لمنځه یوسي.
سرمایه ملی کشور از بین نره.
د افغانستان د وسپنې د ویلي کولو د فابریکې ټولنه وای که حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي، دوی چمتو دي چې د افغانستان د وسپنې په قانونو کې 50% پانګونه وکړي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو د ټول ریپورتونو او نور معلومات زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه د عادل راز د کار پیل یو مثبت ګام ګڼي وایي. نوموړی له لوړې وړتیا څخه برخمنه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اغلې راز پرون خپله اعتماد پاڼه د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ته سپارلې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان نوموړي ته سپارښتنې هم لري. اجمل تورمن په اړه نور جزئیات راکوي.
عادل راز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه خپل اعتماد پاڼه د مارچ په 9 د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په سبا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ته وسپارله. عادل راز لومړنی افغان مېرمن ده چې په دغه دنده ګمارل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اغلی راز یو پیاوړی میرمنه غنی وای چې نوموړی د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې هم د خپل ماموریت پر مهال په خپل کارونو کې ښه ځلېدلې ده. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی.
اغلی راز یو پیاوړی افغان میرمنه ده. په خوای د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي مرستیالې په توګه دنده ترسره کړې او اغزنا کارونه یې درلودل. په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دائمي سفیر په توګه د دغه وزارت لخوا وړاندې شوه چې د ولسمشر لخوا دا وړاندیز ومنل شو او اوس لاړه او خپل کارونه یې پیل کړي دي.
اغلی احمدی وایي دا یو مثبت ګام او د افغان میرمنو د پرمختګ زیری دی. عادل راز د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالۍ لدندې مخکې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ویان مرستیاله وه. اغلی راس مخکې تر دې هم په مهمو پوستونو کار کړی دی. نوموړی د حقوقو او ډیپلوماسۍ په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو په تفتیس پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي. عادل راس په سیاسي چارو کې مخکښه افغان میرمن ګڼل کیږي. له عادل راس مخکې محمود سیقل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی و. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي د وړتیا ستاینه وکړه او دا یو نیک اقدام یاد کړ. خو د دې ټولو ستاینو ترڅنګ یو شمیر افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان نوموړي ته څو سپارښتنې هم لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافه:
دا سفیر د افغانستان په ملګرو ملتو کې باید دومره وجاهت او لیاقت د ځان نه وخی چې څنګه د افغانستان نه تمامیت ارزی نه، استقلال سیاسی نه او حاکمیت نه دفاع کولی شي، خپل وطن ته سولې د پاره کار وکړي او امنیت افغانستان ته راشي او دا په ملګرو ملتو کې ښه نمایندګي وکړي د خپل وطن او د خلکو د فرهنګي، اقتصادي، اجتماعي، سیاسي لحاظه مکمل.
خاغلی صافی وای کچيري نوموړي دا ټکی په پام کې ونه ساتي خاص تزولي به نه وي کړی. نوموړي په انتقاد سره وای چې مخکې تر دې افغان نارینه په دې دنده کې خ نه دي چلیدلی او تمه ده چې اغلی راس خصابته شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
مننه کوم چې ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع: د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د سرمشیزه د پیریدو مخکې مهمه ده چې د ناګورنو قرباخ د سیمه پر سر کړکیچ کم شي. د دې سیمه پر سر له کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دښمنی روانه ده. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اروپا د امنیت او همکاری سازمان او اس سی په یو اعلامیه کې چې پرون شنبه خبرې کړې ویلي دي چې د مینس ګروپ د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف د وروستیو څرګندونو هرکلی کوي چې ویلي دي ډېر ژر به سره وګوري. او اس سی ویلي دا مهمه ده چې وضعیت په هغه بڼه چې پر اساس ګټورې خبرې اترې پر مخ یوړل شي وساتل شي. دغه حالت چې د جګړې په لومړۍ کرښو کې په دې وروستیو کې یو د بل لور ته تلفات نه دی اوښتي دوام ورکړل شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان نړیوال څارونکي په سولیز ډول د ناګورنا قرباغ د سیمې پر سر د کړکیچ د هواري لپاره هلې ځلې کوي. د سازمان د ارمنستان او آذربایجان پر مشرانو غږ کړی چې له سرمشیزې مخکې له داسې څرګندونو او عملي اقداماتو ډډه وکړي چې په سیمه کې د وضعیت د بدلېدو سبب کیږي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف روانه میاشتې یوازې څو ورځې وروسته له هغې چې د روسیې، امریکا او فرانسې منځګړو اعلان وکړ چې دواړه مشران به ډېر ژر سره وګوري په عام محضر کې پر یو بل تور پورې کړ. پاشینیان د تېرې چهارشنبې په ورځ پارلمان ته په وینا کې د باکو هغه وړاندیز چې قرباغ ته په لوړه کچه خود مختاري ورکوي رد کړ او ټینګار یې وکړ چې د ناګورن قرباغ اوسیدونکي حق لري چې خپل سرنوشت په خپله وټاکي او باید دغه حق امتحان کړي. د هغه له دې څرګندونو دوه ورځې مخکې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ایروان تورن کړی و چې د هر اړخیزو خبرو اترو د ترسره کولو لپاره جدي لیوالتیا نه لري او له ټولو لارو د قرباغ د لانجې د هواري هڅې شنډوي. د ناګورن قرباغ د سیمې پر سر له کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دښمنی روانه ده. د ارمنستان ملاتړو وسلوالو دغه سیمه د جګړې په ترڅ کې چې له دیرش زرو زیات کسان پکې وژل شوي نیولې ده. که څه هم په 1994 کال یو اوربن اعلان شوی خو له هغې راهیسې په تیرو درې لسیزو کې په سیمه کې کله ناکله نښتې کیږي. ناګورن قرباغ د خپلواکۍ اعلان کړی خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلې. تر اوسه د دغې لانجې د هواري لپاره ډیپلوماتیکو هڅو هم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي چې د روسیې، فرانسې او امریکا منځګړي د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دغې مهمې سرمشیزې لپاره چې د پاشینیان او علیف ترمنځ مخامخ لومړنۍ سرمشیزه ده کار کوي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ټینګار کړی چې د مینسک د ډلې تر مشرتابه لاندې د باکو او ایروان ترمنځ د مستقیم ډیالوګ دوام د سولې د پروسې یو اساسي عنصر دی.
او د افغانستان او ایرلند ترمنز لوبه د هندستان په دهرادون کې روانه ده. ایرلندی دوړه تو په هون کې تر دې مهاله پورې خپل لري د خپل لوبډل لپاره پال سټرلینګ او پورټوفلیټ سټرلینګ دوه وشمنډي کړی دی او پورټوفلیټ هم په لسو منډو باندې ولاړ دی. په ټوله کې دوی تونې دلی چې و شریه یو رونو کې سلور دیش منډې د خپل لوبډل لپاره جوړې کړو.